سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. نن چهارشنبه د کب اتمه تاسو زموږ اقتصادي راډیو نه اوري په موقعی د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر 26مه د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ د شپږمې ورځې په لړ کې بنده ده. ټاکل شوی وه چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورشي او د فبروري پر 26مه یې پر صفر نقطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري، خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله. مشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري تر 26مه تر محکمه پورې له کابل نه کوم وای مذاکرات لپاره نه دی ورغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه کې د بقای په حواله لیکلي چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیږد او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیږدونکي د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لویدلو له امله د مړو شمیر لږ تر لږ شپږ څلوېښتنو ته لوړ شوی. دا پیښه د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سودان کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوه او د دې جګړې په پایله کې لسکونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 12 میلیونو څخه ډیر خلک بې ځای شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. دا ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملي په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي. په ځانګړې توګه هغه د ماشومانو د ښځو په برخه کې دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان روغتیا د جوړښت ساتلو لپاره کړی دی. او همداراز د چمپیونز ټرافی په یاد اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان نن انګلستان سره لوبه لري چې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی دی او دغه لوبه وس په داسې حال کې روانه ده چې افغان د افغانستان ملي لوبډله توپوهنه ماویه هم په د توپ اچولو واری دی. دا چې لوبه څنګه روانه ده دا وړاندې په خبرونه کې تاسو له موږ سره تعقیبولای شئ. دغه خبری ټول کې تمو زفرشته صحا کر کلی کو په دې خبرونه کې د تازه د کرکټ یا د اتلانو د جام د لوبو د ډګر نه تاسو تازه راپور او گزارش لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان هنرمندانو د یوې ډلې په حق له هم راپور شته چې دوی خپل اثر فضا ته استولې دي او همداراس په افغانستان کې د وروستي او سیلابونو په اړه هم راپور شته.
نو تاوانونه خیر ته ولې دې مده کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کو دونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وسه خپل سر نو
دغه غږ وروستۍ برخه وی هم دغه سیلابونو په اړه راپور وړاندې خبرونه کې را سره په تفصیل اوریدلای شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خره غلاس خبری ټولګې ته د دی ورځې د خبری ټولګې پیل د کرکټ له سیالي کوو څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې هم د خبر وکړه نن په پاکستان کې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له انګلستان د انګلستان له ټیم سره روانه ده په دا چې افغانان په پاکستان کې د اوس د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي خو د دې سختۍ سره سره د دوی اندېښنو سره سره دغه کډوال میدان ته ورغلی دی خپل ټیم تشویقوي او خپل خوشحالي لمانځي دا چې دوی څنګه د خوشحالي لمانځي په دې راپور کې واوري د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شیبه رامنځته کړې دي پسلګونو افغانان لوبغالی تزي ترڅو د خپل خوخي لوبډلې لوبه وګوري هرڅوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي
ان شاء الله صحیح لمنیم افغانستان په تیر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه افغانستان دې ټورنمنټ ته یو پیاوړې لوبډله لېږلې ده دوی په دوبی کې تمرین کړي او دلته هم تمرین کړي ده
دلتا په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتلال لږو محدودیتونو سره مخ دي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتې دودي او ډيري په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتل ولې ټرافي اصلي کوربه دی دغه راپور مو واورید چې افغان کډوال په پاکستان کې د سختۍ او اندېښنو سره سره بیا هم د لوبډلې د تشویق لپاره میدان ته ورغلی او دغه خوشحالي لمانځي اوس هم د تلیفون په لیک را سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی کریم صادق را سره وصل دی صادق صاحب ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله خبرونه ته خره غلس کده نننې لوبې پاک لراته وي اتمن تاسو هم تعقیب کړئ د خلک بس تاسو غک هم اوري لوب څنګه روانه
او څنګه ارزوي د لوبه بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نیکی هلی او سلامونه ټولو ریدونکو تاسو ټولو ته وایم او ډیر زبردست لوبه او شو نن د افغانستان له خوا نه په سر کې د افغانستان ټاپ درې دانی لوبغاړي زرو سو زیدل د ابراهیم زدران نن نه لوبه واقعاً ډیر د سټایلو دا چې سمره هم صفات وکړي کما دا په دومره یو غټ سټیج باندې د انګلند غونډې مضبوط بولینګ لاین اپ خلاف چې ټول پاس بولرانه ډیر کوي تیز سپیډ سره بولینګ کوي د دوی په خلاف د افغانستان له خوا تر ټولو زیات منډه جوړونکې شو یو سل واوی ار منډه خپل خپل ځان جوړ کړلې چې فائدہ افغانستان ته وشول اندې تر څنګه اور عظمت عمرجی اشمت شهیدی او محمد نبی د افغانستان هغه 500 اوریس ټوټل 225 رن ذ ټارګټینګ لستان غوندې لوبډله تور کول زمال نظر یو ډېر ستر ټارګټ وو د افغانستان د کرکټ ټیم یو ډېر ښه کمبیک وو چې په ډومبۍ لوبه کې د افریقا نه ماته خوړلې و او ان شاء الله لوبه اوس ډېر جالب حالت رسیدلې ده او ان شاء الله کول ډیر لاند وخت کې ان شاء الله د بریا شهیدان وسیبو
صادق صاحب څنګه چې تاسو هم تجربه لرئ د دغه شیبو تاسو هم دغه لوبي کړی دی په دغه وخت کې څه فکر کوئ د اوسنی حالت سره سره افغان لوبډله باندې نه لوبه وګټي
موجوده وخت کې افغانستان لوبډله ډیر ښه پوزیشن کې ده او یوازې د هوش نکار اخیستل په کار دی بالران به ډیر زیات فشار په ځان را نوړي ځکه چې د انګلستان لوبډله هم تر فشار لاندې ده ځکه که هم د غلوب ویلي نو ټورنمنت څنګه مستقیما بار کیږي. نو افغانستان روستي شپږ اورونه دي او عظمت عمر زای ګلبدین او فضل حق فاروقی به تر سره کوي. یو خکې چې یو خرن اوټ سره به انګلند دغه بیټینګ لائن اف ټول ختم شي او هغه خري درې بالران چې دي نو هغه هم دغه سي پاور کې د لس منډ پوره کولو هدف ورته ستونزمن وي. الله دې وکړي چې دغه پارټنرشپ چې اوس روان دی د جی روټ او دغه بیټسمن دغه کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړي. نو انشاءالله باورې ما د انګلستان ټیم هم خپل هغه قیمتي وکټې د لاسه ورکړي دي او د افغانستان ټیم خپل ټول انرژي او توان تر اوسه پورې په کار اچولی دی. انشاءالله الله نو امیدوار یو چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه ګټي.
صادق صاحب څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه افغانستان تیر ورځ له سویلي افریقا سره لوبه درلودله. په هغه لوبه کې افغان لوبډله یو څه کمبود پکې وو یو څه ستونزې وې په لوبډله کې. تاسو فکر کوئ هغه ماته شاید د دې باعث شوی چې د ملي لوبډله په پوره انرژي سره دا ور میدان ته راغلی او داسې یو لوبه تر سره کړه چې واقعا ټول ورته په مینه ناست یو دغه سي خوندور شي به لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کړي.
بالکل افغانستان ټیم نه اوس ډیر زیات توقعات دي د موږ د ټولو کرکټ مینوالو د موږ ټولو افغانانو ورنه ډیر هیلې دي چې هغه په تیر نړیوال جام کې همدا سي په شلا وریز او 500 وریز کې ډیر خېلو بیو کلی په لیټل سیریزونو کې غټ غټ ملکونو تمات اور کړه د جنوبي افریقا په شمول. نو د هر میدان یو خپل مختلف کنډیشن دی کرکټ له حساب نه. نو د کراچی پیچ د مونږه بیټسمنانو لپاره لږ ستونزمن ثابت شو ځکه چې هغه پیچ ته خاوره هم د مال نظر د استرالیان ورته راوړل شوې ده کوم ځای باندې چې وشتم ځای ورته ویل کېږي. نو دا د لاهور پیچ د تیر ورځ د استرالیا او د انګلینډ لوبه شوې وه د انګلستان نه 350 رنزه ټارګیټ چیز کړ. نو دغه لوبه دغه د بیټنګ لپاره جوړه وه خو دا چې د افغانستان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه بایللې وه او مورال یې هم لږ دی په شوی و. نن چې کوم بیرته ښه راتګ وکړو او یو ډیر قوي بایلنګ لاین اپ خلاف ډیر یو غټ ټارګیټ ورته ایښی ده نو انشاءالله دغه میچ ګټلو سره زموږ لوبډله به بیرته خپل مورال لاس تر لاسه کړي او په راتلونکي کوارټر فائنل لوبه اختیاریږي چې موږ دغه لوبه ګټو نو استرالیا سره موږ لوبه کوارټر فائنل دا غم درول پینډي په پیچ باندې ده هغه ځای کې هم زموږ د سپینران لپاره پیچ به انشاءالله ډیر جوړي بس یوازې زموږ بیټسمینان هدي عقل همدغه سي چې 500 اورونه پوره ولوبوي 250 نه نیولې تر 200 او پوره ټارګیټ استرالیا ته ورکه افغانستان ټیم انشاءالله کولای شي چې په سیمی فائنل ته هم وځي خو الله پاک دیو کې چې دا غنن لوبه د افغانستان په بری باندې تمام شي.
مننه صادق صاحب که په ورسته شی بو کې دا مرته وای تاسو اتمن په افغانستان کې یاست د ملي لوبډلې دغه بریا به د افغان وګړو د پاره د نن په هیواد کې په دغه وسنۍ حالاتو کې څومره ارزښتمن دي څومره به خلک خوشاله شي بیا به خلک سړکونو ته راوځي او دغه خوشحالي به ولمنځي.
بیل شکه نن سبا کرکټ د افغانستان د ټولو لوب سر کې قرار لري ځکه چې ډیر زیات تعداد کې مینوال او خپل لوبغاړي لري. افغانستان اوس په څلور درش ولایتونو کې تقریبا کرکټ لوبې کیږي اکیډمیانې دي ګراوندونه دي همداسې ځوانان لوبې کوي او افغانستان کې موجوده وخت کې د کرکټ ته خلک ډیر زیات خوشحالیږي بریا ته او هغه هم بیا دغسې یو هیواد چې هغه دغه کرکټ لوبه بنیادګرانو کې راځي. انګلستان دغه لوبه جوړه کړې ده او بیا د انګلستان نه نورو هیوادونو ته تللې ده او بیا د افغانستان غوندې یو ټیم چې ډېر کم سابقه لري په کرکټ کې او بیا راځي انګلستان ته مسلسل دویم ځل باندې ماته ورکي. الله دې وکړي چې اوس دغه ماته ورکي. نو د مال نظر زه خپله چې دومره خوشحالیږم نو انشاءالله د افغانستان ټول څلوېښت میلیونه ولس به دغه بری باندې ډېر زیات خوشحاله شي او الله پاک دې دا خوشحالي د افغانانو په نصیب کړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د افغانستان کرکټ ملي لوبډالې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره د ټلیفون په لیکه وصل وو. تاسو زموږ غلازادي رادیو نوري پاتې راپورونه هم را سره اوریدل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت لپیخو سره د مبارزې چمتوالی ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې درنو روختونو او سیلابونو لسکونه کسانو ته مرچوب لاړولې ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه اچوي دي چې د تیرې ورځې سختو روختونو پکې د ځاني زیان تر څنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورختونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او څلوېښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایق په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا شپږ دېرش کسه هیوادوال شهیدان شوي، څلوېښت کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، دوه سوه څلوېښت کورونه په مکمله توګه او یو شپېته کورونه په قسمي توګه ویجاړ شوي دي، همدارنګ سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژربله خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانیستلو هڅې روانې دي. که څوم نوموړي نه دی ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فراه بیا تر ټولو ډېره ځپل شوي. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پشتیرود ولسوالیو کې سختې ګلۍ او سیلابونو دوه ویشت کسان مړه کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ یو اوسېدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل،
فراه ولایت د قلی کا پشتکو ولسوالۍ اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالۍ کې بیلابیل ولسوالۍ کې ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او له بده مرغه ډېر شدید توپانونه وه، جلۍ وه، باران و باد و، چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسېد او ټوله شپه بېګاه بدون سرپناه ناست و، موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې پنځلس کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې یو اوسېدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله یې کور نړېدلی ازادي راډیو ته وویل،
ټوله سړکونه او کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالي د خوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول. زموږ کور هم دغلته را چپه سو خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی، خوش سوی، خو مالي تاوان ډېر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندي، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سختو واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر دوه زره څلورویشت کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه درې سوه پنځلس کسان یې مړه او له شپاړس سوه ډېر یې ژوبل کړل. د غرات له دوه زره ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
تاسو زموږ کا آزادي رادیو نه اوري، په سیلابونو او د افغانستان په وضعیت باندې تاسو راپور واورید. اوس هم په دغه برخه کې د افغانستان د کندهار ولایت یو اوسیدونکی د محمد کرم په نوم دی چې په وروستیو سیلابونو کې د خپل کورنۍ څو تنه له لاسه ورکړي او په سر کې موږ ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښه څنګه دوی ته دغه رامنځته شوه او څنګه دوی خبر شول چې سیلابونه راځي. په دې اړه دغه مرکه واورئ.
پرون نوړ مورستاس کی طرف پیر څل د خونه را باندې ونړې دل از ما یو کښ یو می مینا و یو می لور و د سلور و پر څه کو او یو می زین د شپږ کار د درې سره په کله نو شین می په شي کې و پاشم په شي کو د غیب شي ما دې خوشین د پاشم او د خوشین لاس ما تو هغه خو لا خپل افشانو بوت بیلته دوه ما وای دا د ټول مجور ته وکړه او دلته دائم زره غله هم لازم ما زوی دی او زما لور ده زخپل ما دا
تیر ورځ د پیخ څنګه پایل شو ما مخ کې د دینه چې سیل راسی مبارانونه وردل تاسو په دې پویدی خبر وای کنه وای خبر چې سیل راسی
یا دا خدای چې سپیر سول چې د شپې باران شټ شروع سو دلته د ازمر د خونې دیوال تر مسجد وو مسجد میراب جوړوي کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو مو د ازمر دیوال وو دا لاندې لاندې کور چې زرخانی وی لوړ کور چې زما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته وو بیا د شپې پر یو بجې باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې د اوبه خو راسره وباسه څه کومک راسره وکړه بیا زه پر یو بجې ورغلم د هغې سره م کومک وکړې اوبه مې راوویستلې نو د هغې سره د مسجد څه مې اوبه راوویستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وویستلې او ما زه لاړم په کور کښې بتس ولم ما توکن په لوی بهر دی هېڅ مشکل به پېښ نه شي هغه چې مې سهار اته بجې وې چې راووتلم دا زموږ دیوال د باندې خاص درس کړی وو زه خوارۍ ته روان وم د دوه مومنان هم سره ووتلې زه چې بلته واپس کې د دیوال ته چې مې وکتل چې درس یې کړی دی په زړه کښې مې کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم راسره ولاړه څنګه چې مې په خونې کښې پشک شېرشول سرای ته ورننوتلم خونې ته مې پشک شېرشول هغه در رب سو لاندې زرخانه وړلېدل دوی ګرده در لاندې سوله مړ چې په خونه لوړ پر د زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل یو د زرخانې سر ونړېدی دې ته لاندې لس ولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدی نو ګاډران د بلکان ګرده پسې پراته وه زما یو کورونه مې وه یو مې لور وه یو مې زه یو دا درې سره پکې ولاړ
که دغه لور ده چې ټپي شوله دا په څه شي ټپي شوله څه شی په ولوېده څنګه د دې لاس څنګه ټپي شو
دا خو زه بلته چې کور ته مې راوځغستلې د زما مشر زوی وو دغه لور چې مې زما سره یو ځای راووتل بلته چې ما وځغستلې غوښتل چې دوی راوباسم په دا حال کښې دا زما لور هم ما سره را روانه وه په دې ته زما فکر نه وو دا زما در شا وه چې د زرخانه ونړېدل دا هم را سره واولېدل خو بس دا زما سره وه دې چیخې چې مې واورېدل دا مې ژر راوایستل دا مې خلکو په لاس ورکړل راوویستله په لاس مې ورکړله او بل زوی خو م دباندې وو هغه بچاو سره نور مومنان پکې ولاړ
ته خپل څنګه یې تا خپل وضعیت څنګه ده
زما بس دغه یوه پښه زه خو چې دا رولاس ولمه بس پکې ودرېدم دغه یوه پښه باندې مې ګاډر رایلاسو د په پښه باندې او پر دا ورژه مې بلوک رایلاسو زه نور بیدار وم بس دا پښه وه دا ورژه مې خوښ شوله نور بیداره وم بس په دغه حال کښې چې دا خوږم وم په دغه حال کښې مې ژر ژر دا شیان جینې ایسته کول دا مومنان مې را ایستل هغه بس مومنان مې خدای پاک نه پرېښول خالي بس زه پاته شوم مال کاشکې دا زما مومنان پاته شوي وای زه تللی وای نه دوی تللي وو دا بس ما خپل دا فکر دا رقم مال کاشکې دا سهار بیا ما فکر وکړي چې مال کاشکې ما ماښام را ایستلي وای زما ولید ونه عقل کار نه کوي
د حکومت ته خو مرستې شوي دي تاسو سره که مرستې شوي په کومو برخه کښې شوي
میاشتې وې که د کوم ځای غوې رالې پرون یو ډېر زره افغانۍ موږ ته راکړلې
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادۍ راډیو څلیرویشت ساعته
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې ده چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي په دې اړه د راپور ته غوږ شئ
څو اونۍ وړاندې نادر ځمکني عناصر کانونه او نورې طبیعي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل ښکاره کېده خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي متحده ایالاتو او اوکراین د یوه تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي سرچینو ته لاسرسی ومومي د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبري څانګې په وینا د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخې نخانی وی چې یو تړون پر چوکاټ اصلا شوې ده او د اوکرين ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونی په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر روس لاغ خبر چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلان لري چې د دیونی پروسوي کې واشنگټن ته دیو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکرين ځینی دولتي سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د امریکا او اوکرين ترمنځ په دې تړون کې په د اوکرين مهم معدنونه او نور طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړون د پخوانی مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکرين لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لاروخانه نه ده چې آیا اوکرين توانیدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنگټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع وي بخبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنگټن ترمنځ اوکرين ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنگټن غواړي 500 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکرين طبي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکرين سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکرين به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکرين ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن دی یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکرين کې جګړه چې اوس یې 3 کال ده ژر پای ته رسیدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کیږي. اوکرين په خپلو طبي زیرمو کې د هغو 3 شمادو څخه چې اروپایي ټولنې آیتي بللې 2 لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکرين د ګرافایټو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 40% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنايي موټرو، بیټریو او اټومي ریکټرونو په جوړولو کې مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي نورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي. په دې اړه د راپور تفاک شي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشټوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې زوريږي. دبليو وی پی پرون سه شنبه د فبروري 25مه په یو ویډیو بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسيفیک سیمه ایز مسول سمیر وان ملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي. د خړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونه د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره شوی یم، زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب شوی دی. زه هغه څوک کوم چې د کورنۍ مسؤلیت مې درلود، پلار مې مړ شوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما ته راپغاړي دي. ان د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمې په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپالې لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړیو خو هیڅ پوښتنه مکوي، کوړو اخلو اوریزی پات کیږي، کوریزی اخلو غړی او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او که خوراک ترتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سره صلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی او کړی. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واک تر رسیدو وروسته د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز لامل په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک لپاره ښه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ د دې ساتلنډ خبرونه ته.